جدی بردارد. از این شنونده های ما که برای ما پیام فرستاده بودند سپاس گذاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. برنامه های رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM ادامه دارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم احمد تکل با شماست. تکل صبح خوش آمدین.
دیر از یاد مننه کوم فروغ صاحب لطاسو نه قدر من اوریدون کو تاسو تا یو زلبیا سلام ورنده کوم او یو زلبیا ده لوی اختر مبارکی در توایم. تر نهو بجو د ازادی رادیو لومړنی یو سات خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادی رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. د ازادې مجلې په دې غاڼه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکوال او شاعر فاروق فرداست را په مرکه کې واورئ چې د الفت صاحب شعرونه او نثرونه په روسي ژبه ژباړل شوي دي.
په دې کتاب کې د استاد الفت 12 شعرونه راغلي دي او یو 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسي ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان خاندیکوف او اغلی برشنا ننګیار و.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ځي او له چارواکو سره به په تیره په تجارتي برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دیسابز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات به روان وي او پنټاګون تایید کړی ده چې د داعش ډلې ویان ابو محمد العدن عدنانی تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دیسابز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وایي د زاهد جنازه به ماسپښین د سردار محمد داود خان له روغتونه ترخیلو سیمې ته ولېږدول شي. زړور زاهد یو 30 کلن وو او د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان حکومت دا پېښه لویه ضربه بللې ده. زړور زاهد لږ تر لږه 30 کاله د افغانستان په ملي پولیسو کې کار کړی و. هغه ننګرهار ته له رسېدو مخکې د میدان وردګو او غزنی د امنیه قمندان په توګه هم کار کړی. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا نوی ډیلی ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به د افغانستان او هند د ګډو ګټو په اړه د سلا مشورو لپاره له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د وزارت په یو خبر پانه کې وایي دا سفر به د دواړو مشرانو ته په یو دوه اړخیزې همکارۍ او هغو موضوعاتو د مخامخ بحث موقع برابره کړي چې دواړو هیوادونو ته مهم دي. د هندي مطبوعاتو په حواله صدر اعظم نریندرا مودي به په دې خبرو کې له کابل سره د پوځي مرستو د زیاتولو هوکړه هم وکړي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات به روان وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر ترینکوټ پراخې حملې وکړې او حتی د ښار ځینې مرکزي برخو ته ورسېدل. خو د اورزګان والي محمد نذیر خروټي پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. پر ترینکوټ د وسلوالو طالبانو له حملو وروسته د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د عملیاتو لپاره اورزګان ته ولاړ. جنرال عبدالرازق ویلي چې له وسلوالو طالبانو د سیمو له پاکولو پرته به کندهار ته ستون نه شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سوریه کې پرون ماښام اوربند نافذ شو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د لمر له لوېدو سره د جګړې په زیاتو ډګرونو کې اوربند مراعات شوی دی. د اوربند په دې موافقه کې د داعش او النصره جبهې په څیر افراطي ډلې نه دي شاملې. د سوریې پوځ وایي چې د اوربند کلکه څارنه کوي، خو د روسیې حکومت اندېښنه څرګنده کړې چې د رژیم مخالفې ډلې د اوربان موافقې ته درناوی نه کوي. واشنگټن او مسکو ویلي چې د داعش په څیر افراطي ډلو پر ضد هوایي حملې به زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل په سوریه کې د اوربان اعلان ښایي د دې هیواد د ژغورنې لپاره وروستی فرصت وي. جان کری د سوریې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له اعلان شوي اوربان ته درناوی وکړي. هغه په سوریه کې د اوربان تر رسمي اعلان وروسته وویل چې په ځینو سیمو کې د کراري راپورونه رسیدلي دي.
Some reduction in violence.
لمرنی را پورنه خی چې په تشدد کې تر یو حد کموالی راغله، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د اوربان د موافقې د پایلو په اړه خبرې کول خای له وخت مخ کې وی او زنه غواړم چې اوس په دې اړه څه وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدار سترګند کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه به د اوربان د موافقه پر اساس د رژیم پر مخالفو وسلوالو ډلو بمباری بندې کړي، خو جان کری ټینګار وکړ چې د سوریې دولت پر افراطي ډلو حمله کولای شي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویاند ابو محمد العدناني تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د پنټاګون د مطبوعاتي څانګې مشر پیتر کوک پرون وویل العدناني چې د داعش جګپوړی مبلغ او دې ډلې ته د بهرنیو جنګیالیو د جذبولو د عملیاتو طرح و د سوریې په الباب سیمه کې د امریکا د پوځ په یوه هوایي حمله کې له منځه وړل شوی. کوک زیاته کړه چې عدناني پر ملکی اهدافو د حملو په تنظیمولو کې مهمه برخه درلوده او مړینه به یې د نړۍ په کچه د داعش ډلې پر فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي. عدناني وبخې د عدناني موټر د اګست د میاشتې په 13 نیټه د بی پیلوټ الوتکې د میزایل په وسیله پنښه شو. نوموړی د داعش ډلې اصلي ویاند او په پاریس، بروکسل، استانبول او بنگلاديش کې د تیر یو کال په حملو کې مهمه ونډه درلوده. چارواکي همداراز وایي چې نوموړي د سینا دښتې له پاسه د روسیې د هوایي کرښې د الوتکې په نسکورولو کې هم لاس درلود. او د ترکیې په ختیځ ښار وان کې د پولیسو د یو دفتر مخې ته د پرونۍ چاودنې له کبله د مړو شمیر 500 ته لوړ شوی. د ترکیې خبری رسنۍ وایي چې دا چاودنه پرون شوې ده. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې په زخمیانو کې یو شمیر ایرانی وګړي هم شامل دي. وان د ایران سرحد ته نږدې پروت ښار دی. په وان کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ترکیې حکومت یې پړه پر داعش ډلې او د کردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی اچولې ده. زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ځي. د ولسمشر ویاند وایي ښاغلی غنی به په دې لنډ سفر کې له هندي چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هندي سوداګر تمه لري چې زیات مالونه په مناسبه بیه او لنډ وخت کې د افغانستان مارکیټونو او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هند په سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پر نوو لارو به خبرې وکړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې هند له افغانستان سره لسترو مرسته کوونکو هیوادونو د نولدي عمله د افغانستان حکومت له هند سره د اقتصادي همکاریو لا پراختیا د ځان په ګټه ګڼي.
تاسو معلومه ده هندوستان د افغانستان د یو لوی کومکونګ څخه دی او د ډېرې غټې اقتصادي پروژې درلودلی، لکه د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند یا بند سلما، د پارلمان تعمیر د افغانستان ده، د زرنج د مرام سړک د افغانستان ده، همچنان د چابهار بندر کې کارونه جریان لري په شدت سره. نو هغه غټ بسته د کومکو د رسېدو تقریبا اوس پر نورو اقتصادي پروژو پر نورو اقتصادي همکاري بحث کوي او په څنګ کې د تروریزم پر خلاف په ګډه مبارزه باندې به هم اړخیزه بحثونه.
محمد هارون چخنسوري زیاته کړ چې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د شاغلی غنی او نریندر مودی د خبرو جزئیات په ورسته ترګند شي. د افغانستان حکومت په ورستیو کې له اسلام آباد غوښتنه وکړه چې هندي سوداګرو ته له افغانستان سره د تجارت لپاره په واګه بندر کې لار ورکړي. کابل د اسلام آباد حکومت ته خبرداری ورکړ چې په غیر صورت کې به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د تجارت لاره ورته وتړي. هندي خبرونه ټایمز اف انډیا لیکلي چې اسلام آباد ته د کابل د خبرداري پر هغو هندي سوداګرو چې په افغانستان او د دې هیواد لارې په منځنۍ آسیا کې د سوداګرۍ لپاره لوی ګټې په نظر کې لري د زیر په څیر خوږ لګېدلی دی. زیات هندي سوداګر باور لري چې په افغانستان کې د هغوی لپاره په مناسبه بیه د سوداګرۍ ستر امکانات پراته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې دوی افغان سوداګرو ته په واګه کې د ترانزیت لار ورکړې ده، خو کابل له اسلام آباد سره د ترانزیت د وټړون پر اساس هندي مالونه له دې لارې نشي واردولی. په هند کې د تجارتي خونو مشر بی جی بجاج هندي خبرونی ټایمز اف انډیا ته ویلي چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له دې عمله د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړلیک پر اساس مجبور دی چې سمندر ته لار ورکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو په سوشي بو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ده. اسمت څاروان د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نړۍ د افغانستان په ورانولو کې لاس درلود، باید په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دا د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه وایي د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو 15 کاله وروسته افغانان لا هم د خپل هیواد د حالاتو د ښه کولو لپاره سختۍ ګالي. نړیواله ټولنه باید خپل ناکامي ومني او د افغانانو ملاتړ وکړي. ګارډین پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوزونو د یرغل په وړاندې له مجاهدینو څخه د بریتانیا او امریکا په شمول د لویدیځوالو د ملاتړ، د مجاهدینو د خپل منځي نښتو ویجاړیو او افغانستان ته د لویدیځوالو د شاړولو د تفصیل له ورکولو وروسته ویلي داسې ښکاري چې موږ اوس یو وار بیا دوی هیرو. دوه کال وړاندې باراک اوباما د افغانستان د جګړې پای اعلان کړ، خو سږ کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال وبلل شو. له طالبانو څخه د افغانستان د ژغورلو په اړه لژمنو سره سره اوس په 45 کلونو کې تر بل هر وخت طالبان زیاتې سیمې په کنټرول کې لري. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي سره له دې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې امنیت نشته، افغانان لا هم بېوزلې دي، بېروزګاري زیاته ده، لومړني خدمات خورا لږ دي، تر نیمایي زیات افغان ماشومان له تعلیمه محروم دي، لا هم افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت ځای دی، لا هم دا هیواد د تشدد قرباني دی او داسې ښکاري چې یو وار بیا د خونړۍ کورنۍ جګړې په درشل کې دی. او کریسچن ساينس مانیټور رسپانې بیا په افغانستان کې د واورینو پرانګانو په باب لیکنه خبره کړې چې نسل د ختمېدو له خطر سره مخامخ وو. دا ډول پرانګان د منځنۍ او جنوبي آسیا د 12 هیوادونو له واورو په پوښلو غرونو کې موندل کیږي، خو د دې لپاره چې زیات شکار کېدل په وروستیو کلونو کې شمیر خورا لږ شوی دی. له تیرو وو کلونو راهیسې د دې لپاره چې د واورینو پرانګانو نسل ختم نشي د افغانستان په نوي اعلان شوي ملي پارک کې هلې ځلې روانې وي. ورځپاڼه وایي ایکولوژیستان او د طبیعت ساتونکي چې د دغه حیوان د نسل د ساتنې لپاره هلې ځلې کوي اټکل کوي چې د بدخشان دواخان په ملي پارک کې تر 140 واورین پړانګان موجود وي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر خاغلی فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي.
محمد تواب تراب څمکنی د زرکین سترګې تذکرې په اړه راته غږیږي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مرسل مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
لوګر کې الهدا ادبی بهیر پرانستل شو. یاد بهیر د وګي پر ولسم نیټه خپل لمړنۍ پرانست غونډه وکړه چې لمړنۍ غونډه هم د بهیر تګلارې ټاکلو ته ځانګړې شوې وه. د الهدا ادبی بهیر جوړونکي وایي د دوی کار به ډیر پر ادبي مسایلو راڅرخي او هڅه کوي هغه ځوانان چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې جوړه ده په دې بهیر کې وروزي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ښاغلي مبارز دعوتګر هنري خدمتونه وستایل. د باختر اژانس ته خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کمو امکاناتو او ګڼو ستونزو په ګاللو چې ښاغلی دعوتګر ورسره مخ دی، د حقاقي او نقاشۍ په برخو کې د نوموړي خدمتونه د ستاینې وړ وګڼل. ښاغلي جهانی د وزارت له لوري د ترتیب شوي ستاینلیک تر څنګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي دعوتګر ته 100,000 افغانۍ د دوی د هنري کارونو د ملاتړ په خاطر ورکړې. مبارز دعوتګر د منن په سرګندولو سره د لازیاتو حلو زلو ډاټ سرګن کړ او په هنري چارو کې حکومتي ملاتړ هیله بخونکې وګڼه. یاد دی وی چې ښاغلی دعوتګر په کندوز کې میشت حقاق او نقاش دی چې د هیواد په ډیرو برخو کې ډبرلیکنې او د انځورګرۍ آثار مینوال لري. نوموړي په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي. د وګی میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان فلم ریاست بیلابیلې برخې وکتلې او د دغې ادارې غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی کیهان په دې کتنه کې د دې ریاست د آرشیف په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل د افغان فلم په آرشیف کې د شاه امان الله خان له دوران څخه د برهان الدین ربانی تر دوران پورې مستند او هنري فلمونه موجود دي چې په سلو کې 55% په ډیټابیس کې شامل شوي دي او په نورو فلمونو کار روان دی. دغه راز نوموړي د افغان فلم د ادارې یو لړ ستونزې هم طرحه کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر له لورې د همکارۍ او توجه ژمنه ورسره وشوه.
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې محمد تواب تراب څمکني د زرکین سترګې په نوم ادبي تذکره راټوله کړې ده. په دې تذکره کې چې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړې د ډیرو نومرکو شاعرانو کلام خوندي شوی دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دغه تذکرې په اړه له ښاغلي تراب څمکني سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. همدا اوس ما په لاس کې زرکین سترګې ادبی تذکره سټولونه وډنې محمد تواب تراب څمکني کړې ده په را سره ده. په دې تذکره کې د بیلابیلو شاعرانو سیاغه دی څمکنیو ولسوالۍ اړوند او د خوست او ځینو نورو سیمو هغه شاعران دي سیاغوی ډیر وخت په ولسی شاعری کې مطرح سوي دي. ولی اوس په دغه تذکره کې راول سوي دي سیدا د دوی لپاره یو نو ژوند بخي. په دغه تذکره کې سي ډالې خپل ژبه ته چې د مور ژبه مې ده او هم دا ډول د لیکوال خبرې مننه و یادونه او دا کیسې د خبرندوی ټولنې یاداخت دا لري د علمي خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سو په سپین کاغذ په ډېر ښه پختۍ او ډېر ښه بڼه چاپ شوی. ډېرې نوې خبرې په کیستا د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې او اوس دا داسې چاپ شوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي دي، ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسی شاعران هم په دې کې ستاسې د ولسی شاعرانو په نوم مطرح دي. ولی اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ شوي دي نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخ ته راغی، وکیل ته وړاندیز ده، فکر کوم د یو ولسی شاعر ده. پرایم وکیل ما چې رایه درکړه تا ته خدمت به کوې ماته، دا تیر وخت خوشو تیر زمانه نه دی هیر، ارمان دی کړلو ډیر، تر څنګ دی بدرګوم نن می مغور زو شاته خدمت بکوي ماته. هم دا ډول ځین نور شیرونه هم لري، دا به هم د رټولون کې لخلې واورو. په سر کې به راټولونکو ته خراغلاست وایو او د دې د بشپړ پیژندګلوي پښتنه به تر وکړو.
مننه تپان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته او په ځنګړي توګه د دې خبرونه درنو مینوالو ته سلام او درناوی. قسم تاسو د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او د لیدونکو اوریدونکو سره مشارکې کړې. بیا هم مننه کوم. نوم مې محمد تواب دی، تخلص تراب کوم. لکه څنګه مې خیلی نوم نه معلومیږي، سمکنه یم، د سمکنه اوسیدونکو هم د وخت په کابل کې پاتې کیږم. او تر دولسم مې په خپله سیمه کې سمکنه کې زده کړې بشپړې کړې دي. نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري. ته پانس
ډېره مننه. اوس د کتاب په اړه راته وایي، څنګه یو ناڅاپي په لار یو پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسو ښار ته وړاندې کوي یا راټولوي؟
ته پانس تاسو ته بهتره معلومات ده. د سیمې په کچه کې موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه، ادبي خوځښتونه، ملګرو په نسل کې دومره هلو ځلو روان کړي دي. ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي، ځینې تپل شوي تعصبونه موجود وو، بعضې ځانغوښتنې موجودې دي که د خبره موږ روښانه وکړو. نو دې ته مې زړه کړ چې موږ د ګډ کتاب د پاره مې هڅه وکړه تر څو موږ د ګډې خوارۍ د ګډو مزل د پاره مې ملګرو نظر مې هم راواخیستل تر څو موږ په سیمه کې د ګډ خواري د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي. تپان صاحب، نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات ده، د کمپوز په برخه کې تاسو سره پوره هم کری کړی ده. شپاړس نفر بیلابیل شاعران د بیلابیلو سیمو، په دې کې د خوست بز د سیمو ملګري هم راسره دي، هم یې راټول کړي دي. او بل یادونه چې ضرور ګڼم، دا کتاب درې ټکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي. لومړی کتاب شپاړس نفر شاعران ملګري کې راټول کړي دي، راتلونکي دوه ټکونه بهر یو ټوک له ځان سره پنځوس لیکوالانو شاعران ملګري خپل غیږه کې ولري.
ډیره مننه. دلته یو شعر دی، کتاب مخې کې ما ترا غیرا ش څنګ په څنګ جلګي ولې ګلمن زه دې پوخانه شنم ته ولې شکمنه راشه څنګ په څنګ. دا شعر خو فکر کوم ما ډیر پوخا په کوم سندره کې اوریدل کوم پیدا کړه، په دې شرط اوریدونکو سره شریکوم. تاسو راته وایي دا شعر دی چا ده؟ دا ډیر پوخانه شعر ده او مشهور ده.
دغه شعر دی ولسی سندرغاړی او خپل هنري غږ یې ډیر مینوال ځانه پر پیدا کړیو. خپل هم د دې سندر شاعر هم دی، ارواخات صدیق مقبل، چې تقریبا نن 12 کاله پوخا وفات شوی دی. او په خپل وخت کې ډیر مینوال لرل او ډیر خوږه شاعري هم کړې ده. دا شعر د ارواخ صدیق مقبل دی.
د صادق مقبل په اړه تاسو ویل، صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کیږي په اوس وخت کې؟ نو مینه دی هر سوی
اوس وختونو کې د زما د کتاب هوا موخ مې هم دغه تپان صاحب چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې واپس شوي هم راټول کړي دي، چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلي وو تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي. او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی وو. همدا وجه وه چې دا ملګري مې په دې تذکیره کې له ځانه سره راوړل. او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي.
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی، جاج اخیستی نه شم ستا د ژوند ته کله اوس پلسپه کې رانه ورکې. دا څوک دی؟ زه نه پوهېږم.
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نمیږي، دا دې هم د سمکنیو د سیمې دی. په اوسنی وخت کې که موږ د ده شاعري وګورو، د ده عمر ته وکتلی شي، ځوان دی خو شاعري ډېره خوندوره. لکه څنګه تاسو بیل کې ولیدل، فلسفي شاعري کړې ده، چې په دې شاعرانو شمیر کې موږ په ده باندې پوره حساب کولی شو. نو موږ تپان صاحب تاسو ته خو بیا هم وایم چې بهتره درته معلومه ده، تر څو زموږ ځوان کول باندې هم ډېر حساب کېدلی شي. خوږه هنرونه لري، لوړ استعدادونه شته دي، خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی تر څو دوی خپل کتاب ته یا خی شاعری نوری کولی ته زړه.
ډیره مننه. د کتاب د داخل نه به یو غزل هم وایو که ستا خوښه یې. څنګه ده؟ یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو، سوله او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو، راشئ دنیاوالو خدای لپاره لږ بدلون وکړئ، ټول سره یو موټی شئ، د جنگ په ضد پاڅون وکړئ، راشئ د ویشتلو دردېدلو زړو درمان جوړ کړو، یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو. اولاد د بابا آدم یو، حقیقت کې سره ورونه یو، تور یو که سپین یو، ټول د یوې باغچې ګلونه یو، کېږدئ وسلې پرېږدئ، زه د ژوند نوی سامان جوړ کړو، یو شی جهانیانو یو ښکلی جهان جوړ کړو. پرېږدی چې دا ښکلي مرغان ووایي سندرې، ایخ کاریانو پرېږدی نور کوي لاس له ماشې لرې، راشي دوران ساز شي چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو. دغه شعر دی چاو تاسې دا شعر اورېدل؟
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د شعر و چې دا هم یو ډېر پیاوړی ولسي شاعر دی. او یوه یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د څمکنیو د سیمې یو یو هغې تر څنګ د نورو سیمو څمکني هم لویه ولسوالي ده. تاپان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالۍ ده، د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خیلونه همدلته پاتې کېږي. همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده، ډېر شاعران ملګري هم هلته پاتې کېږي. په همدغه سیمه کې د ځاځیو، منګلو، د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود و. دا هم د لالګل حیران ځاځي شعر و چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست.
ته که کوم غزل راته واورې د اورېدونکو لپاره ستا د ذوق وي؟
مننه تپان صاحب. لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی، زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سندرمارې شاعري چې کړې ده، د زرکې مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پاره مې نوم ترې ځانګړی کړی دی. دغه غزل به له تاسو سره شریکمه. غزل دی: پردیسی لویه بالا ده کړوي زرکینی سترګې، چا لیدلی هغه در چې ژړوي زرکینی سترګې. خدایا ډیر ډیر می یادیږي بیا د کلی چنارونه، انګلستان راته بالا شو سوزوي زرکینی سترګې. په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوږ شه لیوانیا، د غمجن زړګي کیسې درته کوي زرکینی سترګې. دا زړګۍ مې د زړګي کیسې په خوله نه کړي پوښتو کړي، خو د زړه کیسې مې وهی وه رسوي زرکینې سترګې. د پکتیا د غرونو زر کې سترګې سرې په ژاړه راغلې، وای ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینې سترګې.
ډېره مننه. د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه؟
مننه تفان سم. مخکې مې یادونه وکړه، زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي، تر څو د ګډ کار او د ګډې خوارۍ په رنګ سره پیاوړی شي. د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړي نه راوتلي وو، هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو، له ځانه بل محترم وګڼو. دلته به موږ د ګډ کار او د ګډې خوارۍ په رنګ هم پیاوړی شوی وي، په خپل منځ کې به د مینې د خلوص سلسله هم غځېدلې وي. تپان سره
ډېره مننه. داسته د کتاب یا د دغې ټولګې د چاپ مبارکي وایم. د لا بریالیتوب دوبونو هڅو په تمه مو يم. خودومره راته وایي چې په اطراب کې کوم مدني فعالیتونه لري، کوم فرهنګي ټولنې لري، کارونه په کوم اندازې او پیغام به دوی ته سي؟
ځنګړی فرهنګي خوځښت خونه لري، کارونه می فرهنګي کارونه می آزاد کارونه دي. د پان صاحب د پاتیا ولایت په نور سیمو کې هر ډول فرهنګي فعالیت چې لاس می پوره وی کوم. لدی می وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي، مشاعرې مو جوړې کړې دي، ادبي ناستې مو جوړې کړې دي، او د کتاب د چاپ ګامو لمړنۍ دی. دا سلسله به ان شاء الله دوام ولري. ټولو ملګرو مې دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار واوسیږي، لکه څنګه چې ما اخلاص من قدم اخیسته دی. دا خبره دی بیا هم خر معلومه نه شي زما په خوله کې. ما ته تر ټولو د خپله ځانه ما ته خپل ملګري ګران دي، زما شاعران ملګري راته ګران دي. هغه څوک چې کار کړی دی باید کار یې هیر نه شي، هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي، هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا یې باید وشي. هیله مې هم دا ده، پیغام هم دا ده چې راځئ چې د یو بل سره په ګډه کار وکړو، راځئ چې د یو بل سره مینه وخایو، یو بل په زغملو کې آبادی ده، یو بل په زغملو کې کامیابی ده. زه وایم چې راځي چې یو بل وزغمو، یو بل سره پاتې شو.
ډیر مننه.
مننه کوم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي، په دې ورستو کې د زړه خبرې پونم یو ټولګه چاپ کړی ده. په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلی، او د څو تنو روسی شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوی دي. ښاغلی فردا لیکوالی او شاعری ته یو عمر ورکړی. د ګلپاڼو پرخی، سیوری، زه د ځنګله، د سیند او غره ملګری، او د دری شعرونو یو ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او ګڼې ناچاپ دي. فردا له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یو ورځپاڼه هم خپروي. دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی. همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلي فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
فردا صاحب، لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسی ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسی ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته را ژباړل شوي، که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډېره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسو کتاب ولیده، د زړه خبرې نومېږي. په دې کتاب کې د استاد الفت دولس دیارلس پارچې شعرونه راغلي دي او یو لس یا دولس قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسی ژبه ژباړل شي، په روسی ژبې ژباړل شوي دي، چې ژباړونکي رحمت الله روان، خاندیکوف او آغلی برېښنا ننګیار وه. همدارنګه په کتاب کې د روسیې د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف دیرش پارچې شعرونه راغلي دي چې هغه دیرش پارچې شعرونه له روسی ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولي دي. دا د افغانانو د کاري مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې ترسره شوه. تر دې دمخه موږ د استاد ناظمي هم دغسې کار کړی او د همدلی په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې هغه زموږ موخه او هدف له دې کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي دپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړې کې دا چې تاسو په روسي ژبې هم پوهیږئ، هغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو و روسي ژبې ته ژباړل شوي دي، تاسو څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي وکړي که څنګه؟
یو خو هغه مهم او د مشهور متل به تاسو اورېدلی دي چې وایي المترجم الخائن، یعنی مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوې او کمبوتي په کې وي بېله شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله د ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیځ پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی، دی راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی، تازه له قندهار راستون شوی او د ول استاد الفت شعرونه یې ژباړلي دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي که په پروګرام کې مې ځای ورته ورکه. یا به اتفاقي وه یا به تصادفي، نه پوهیږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسی او روسی شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي، دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړ، ومې لیدل چې تغییرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وي، بېله شکه زموږ په کارونو کې به هم دا نیمګړتیا وي. خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي دي، هم روسی او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی، ښاغلی خاندیکوف، تاسو به هغوی سره هم خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه د دغه ژباړې نه، د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه، هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسی ټولنه کې، په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدوف د استاد الفت په هکله لیکنې لري، آغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړي دي. متاسفانه دا دواړه په تر دې حده اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري، کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مونږ سره دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي، د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په هغه باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که هم ډیر ښه شاعر دی، که هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی، او ما د شیرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم، لکه چې دی د وساد الفت په شیرونو کې تاسو ته تاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د وساد الفت شیرونه لولم زه په خپله د یوې د یو بل شیر د پاره بلار بشم. تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شیر څخه، ولې زه هم چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شیر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شیر د ویلو زمینه مساعده وي. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شیرونه پروسی وژباړله، خاندیکوف په ډیرې مینې سره دا شیرونه یې په نظم تبدیل کړ. په دغه خاطر
هغه شیرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دي ژباړلې دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شیرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شیرونه په نیمایي کې پریږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شیرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستونکي ته پریږدي چې نور د ده شعر ته ادامه ورکړي. ټول شیرونه یې اجتماعي شیرونه دي، د انسانیت شیرونه دي، د تفکر شیرونه دي، او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا خلا پیژندنې پر بنا شیرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډیرو شیرونو کې چې ما ژباړلي دي یو لړ تفکر او د شیر ادامه لوستونکو ته پریږدي. دا فکر کوم چې ډیره ښه یا یو ښه پدیده ده د شیر ویلو کې چې شاعر غواړي لوستونکو له ځان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شیر چې تای ژباړلې کومه بیلګه یې تاسو موجوده وي په یادو دی یادوي، که څه هم کتاب خو درسره اوس نشته، که دغه یوه برخه راته ووایې څنګه به؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شیرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بله مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ کړ او د څو ژباړونکو لخوا ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې تاسو داسې ښکاره کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خو دا و چې ما له روسي نه پښتو ته وژباړل، او هغه دوستان ښاغلي روان، ښاغلي خاندیکوف او ښاغلي بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لري، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم، او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم، د جلا سیستم کار د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیات مننه کورو دن.
خواهش کوم، له تاسو نه هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وای چې په ځان پسې لشاپ لونه مړنګوه، د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي، خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار مه پرې کوه. ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدلوي، او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادوی کڅوړه. ونوو یو وخت یو ځوانه ښځه او د هغې میړه په یوه دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټبانه وو. هره ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کېښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږي پاتې نه شي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، دمه یې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کېښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي تری تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هوري پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډبه سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډبه چې څنګه آسمان ته ورسېد، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډیر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډبه یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي، خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډبه ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډیر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابرو او دا بل خرڅوو چې گزاره مو شي. سپینګیری وموسېده او بوډبه ته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواري کښه کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپینګیری د خبرو له ختمېدو سره سم اووه ښاپېری را پیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوای پرانیستلی. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه ځورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلی ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې، ښاپېریو ورته وویل: په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښېږي، هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسه. د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تر وټنډه یې ورته وویل: دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه را ایستلی شي، نه زیاتې. بوډبه د سپینګیري خبره په نظره ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد، کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډیره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه، د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټبه بوټبنې میرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوټبه خپلې میرمنې ته وویل: اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوټبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، میړه وویل: که دوه درې جریبه ځمکه واخلو، په دې کې څه وایې؟ بودبنی دا وړاندیز هم ونه مانه چې موده نوره واوخته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و په خوشحالۍ وویل وړوکی کورګی څه معنا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوي دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډیر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غره ته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتیرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هیڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزارم وشي. دوی بیرته بوټبانه شو.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز په اړه و. تاسو د استعارې په اړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بیلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړو.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود تاسو استعاره یاده کړه، او دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډیره مننه. موږ په تیر باس کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د و عبارت استعمال په هغه معنی چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې دپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه معنا لري. معنا دا چې مونږ دا قبول کړي چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې مونږ تیر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې مو ویل چې د حقیقي لفظ د معنا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجودې وي. که چیرې مونږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروي کلمه وایو د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهومي دی. د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري، د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی تر منځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنی کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا تر منځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو او دپاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې او دویمه ده چې دا مرسل مجاز دی. اول ده چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوې وي. یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوې وي هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي یو علاقه چې مونږ پوه شو دې مغه علاقه پوسته چې دا کلمه په حقیقي معنی نه کاریدلی په مجازي معنی کاریدلی او بل اخر څلور خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنی ترمن موجوده وي دا باید تشبیهی نه وي لکه په لومړي مثال کې چې مونږ ویل چې سرور روانه د پنازا ادا یاد کرون سی بیو شیر دسی راځ په بام ټول کو دستور گوهر د حسک د پیغلی هار دانه دانه شو دلته سپوږمۍ ته د حسک پیغله ویل شوی سپوږمۍ د پیغلی سره تشبیه شوی استعاره پسل کی تشبیه خود قرینه حسک ستوری دا مونږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ پاړه مگر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وی خو تشبیهی نه وی یو بل علاقه وی په مرسل مجاز کې ډېری ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنی ترمنځ د یو پل کور کوي او مونږ پوهیږو چې یو کلمه په حقیقي معنی نه بلکې په مجازي معنی کارېدلې ده ډېر مشهورې رابطې حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بې شمېره علاقې دي مونږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي هغه د یو څو نه لندې لندې ذکر وکړو اول د جزئیات رابطه ده شاعر یا لیکوال یا مونږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو مطلب مو کل وي مثلا د اکرام الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې چس پر لوته ویني ورکړي انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره ښایسته دی په دې شعر کې شاعر انسان یادوي یو جز انسان یو کس دی یو جز دی د انساني ټولنې خو مطلب یې د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی یا د دې سرچپه رابطه مونږ کل یادوو مطلب مو جز وي لکه مونږ او تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي دوی د کل په شکل تشریح کوي مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر وافت ګرځي خوشی که بشر نکړي د شر لمن دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی خو د مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریره ډله ده چې د بشر لپاره خطر پیښوي او د بشر لپاره جنجال جوړوي مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت په اړه نه ده ځینې نور علاقې دي لکه ظرف او مظروف چې مثلا مونږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي مثلا ما مخکې مثال نو وی کاروان سی وای چې زلې ونه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلک ووسی دغه د پاره خار ظرف دی او هغه خلک چې په خار کې ووسی هغه مظروف دي د مظروف په ځای ظرف یاد کړی دی په ځای وای چې د په ځای چې وای د خار خلک دی په ما پسې وای زلې ونه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم یا د ارواحات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وی ده دې د خاموشه شور ته حیران یم په دې شعر کې خار دی خلکو دی پاره د مجاز په شکل استعمال شوی یو بل علاقه دی په مرسل مجاز کې چې دی آلیت یا دی آلی یا دی ابزار علاقه ورته وای مونږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یا دو خو مطلب مورنه دی وسیلی کار وی چې دا وسیله څه کار کوي دی ارواحات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلک او ریدل چې د مرد وجه بي وي اوس خو د هر سړي په خوله کې په ورد وجه بي وي دلته دای ژبه یو دوی خو مطلب دوی خبرې دي هر سړي دوی خبرې کوي دورنګي کوي نو دغه علاقه چې دي د مرسل مجاز علاقه دي مثلا یو بل علاقه ده چې عربان ورته ما کان وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه په خو وو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاعد شوی سړي ته مامور صاحب وایو یا یو جنرال ته چې تقاعد شوی اوس هم جنرال صاحب وایو پخوانی رابطه ورسره تړو مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مزه یې کوه ته خو هم په ګارو کې ناز نه راټوکېږي په هندارو کې په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او پخوا داسې وو هم چې هندارې دي دبرو د کون جوړی دی کونی به سایکل کې دل به هندارې ونه جوړی دی استاد په مغه په خونه را بيته چې د هندارې په خو کون ایو هندارې ته ګاری ویلی خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوي ته خون په ګارو کې یعنی هندارې داسې دی لکه تیږي او دبرې اوس خو هندارې دی خو په خو دبرې دی یعنی هندارې ته خپل په خونی ماکان شي څه شی وو دغه نوم ورته خسته یا د مجاورت یو علاقه ده په مرسل مجاز کې همدارکم د ما یکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې ورسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پنځه د اول کول محصل تم ډاکټر سی بو یو غل ډاکټر شوی نه وي. مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تک دی تر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله. هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي. دا د مایکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده. مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان صاحب شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته لکو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته موږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمونږ. فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل. فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په حیثه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري، ګټې څه دي؟
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناو نه چې ستړي کېږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي. او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې د یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کېږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شی دی. خو ځینې نورې ګټې هم لري. ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغې مجاورت په واسطه یا د ظرف و مضرو په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري. لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا که د سترګې کونج خوږي وایي ټوله سترګې مې خوږېږي. سلې غټول دي په ادبیاتو کې په څه کې چې مبالغه زیاته شي په هغې کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغېز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کېدای شي مرسل مجاز د کافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویش چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې. قرآن یعنی جز د خاص دی خو د عام کلمه ورته ټاکل. دا د مرسل مجاز په واسطه د دې په ځای چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي. یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي. ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی. دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی. همدارکه هم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کېږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپٹالونو پیر لینا سانگی اختر ندے نو پیا مستا ہوا حسن پرستا ہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالونو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالونو پیر لینا سانگی اختر ندے چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو تالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو اچ چیا چولے بڈھٹا بسمانا ہرن رے او چیا چولے بڈھٹا بسمانا ہرن دے نو بیا مسا ہوا وسن پر سہوا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.